امریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د دې ساعت د خبرونو غټه کې واوري.
حکومتي چارواکي وایي چې په پلخمري کې د طالبانو حمله په شا تمبولې. د امریکا د دفاع وزارت وایي چې له ځمکنۍ حمله نه په غیر د شمالي کوریا د اټومي وسلو تباه کول ممکن نه دي. او د سعودي عربستان چارواکي وایي چې د ریاض په نړیوال هوایي میدان د حوثیانو حمله شنډه شوه.
د افغانستان د مالی وزارت ویلی دی چې د هند سره د افغانستان د سوداګرۍ اندازه 8% لوړه شوې ده.
هندوستان له هغه هیوادونو جملې څخه ده چې زموږ واردات او صادرات تقریبا سره مشابه دي.
د جوزجان پخوانی والی احمدی شی د ابتدایي محکمې په فیصله اعتراض کړی دی.
قانون ابهام او په عین زمان کې د قدرت شتون دی به شو چې د دې پر وړاندې باندې محکمې ته ستونزې ایجاد کړي.
دا د حقوقي چارو کارپوه سید خالد سادات دی چې مرکه وروسته نشریږي. او د سعودي عربستان حکومت یوولس شاهزادګان د یو مشهور میلیاردر په شمول توقیف کړي دي. خو د دې او نورو مسالبو نه مخکې سید سلیمان شاه د نړۍ خبرونه وایي.
په کندوز کې پر دولتي قواو باندې د بریدونو وروسته طالبانو د پلخمري د ښار په امنیتي پوستو باندې حمله پیل کړې. د چارواکو په وینا لس تنه وسلوال حمله کوونکي وژل شوي دي.
د دند شاوالدین حسین خیل و بالای بیز خوګیانی حملات برقاسار قطعې به نام قطعې سرخ داران یا فدایی هستند که اکثرا جوانای
دا د اکرام الدین سری اواز ده چې د بغلان د امنی قمندان دی. نوموړی وایي تېره شپه طالبان غوښتل چې د زریدارو ټانکونو په مرسته د پلخمري د حسین خیلو خوګیانیو او د دند شهابالدین کمربندي پوستې ونیسي خو زور یې ونه رسېده. د قندوز د ولایتي شورا غړي وا چې د ناټو د قاتم ملاتړ په هوایي بریدونو کې ډیر لسنه ملکی کسان وژل شوي دي. او د طالبان وایان ذبیح الله مجاهد هم په یو تلویزیونی پیغام کې د خپلو پنځو ملګرو د وژل کېدو خبر تایید کړی دی. تاسو زموږ غږ د واشنگټن نوري. د پکتیا ولایتي چارواکي وایي چې پرون ماښام د دغه ولایت د سید کرم پولیس والی کې د ناټو د قاتل ماموریت په دوو جلا جلا هوایي بریدونو کې اووه کسان وژل شوي دي. دوه طالب قمندانان هم پکې شامل وو. طالبانو په دې حقله تبصره نه ده کړې. د لبنان صدر اعظم سعد حریری پرون د شنبه په ورځ یو ناڅاپه استعفا ورکړه. هغه ایران او د لبنان د شیعګانو د حزب الله ډله په سیمه کې د سیاسي نارامۍ او مذهبي نفاق پر رامنځته کولو تورنه کړه. د خبریالی اسابیلا کوکولی د رپورټ خلاصه به تاسو ته خلیل خان درووري.
سعد حریری خپل استعفا سعودي عربستان د مشرانو سره د مشورو او د ایران د بارانۍ پالیسۍ لوړپوړي سلاکار علي اکبر ولایتي سره د ملاقات وروسته ورکړي. له ریاض څخه په یو ټلویزیون وینا کې حریری د عربو په چارو کې د ایران د مداخلې له کبله پر ایران او په لبنان کې د دې هیواد په نیابتي ملیشه حزب الله سخت انتقادونه وکړل او ټینګار یې وکړ چې له سیمې دي د ایران لاس لنډ کړل سي.
واريد ان اقول لايران واتباعها انهم خاسرون في تدخلاتهم في شؤون الامه العربيه.
زباید ایران او داغوی پلویان ته دا وایم چې دوی به د عربو په چارو کې د لاسوهنې لوجی ناکام سي. زموږ هیواد به د پخوا په څیر بیا راپورته کیږي او داغوی لاسونه به ورلند کړي. حریری زیاته کړه چې د لبنان خلک دې ته ژمن دي چې آزاد او خپلواک پاتوي. خلیل خان د امریکا جغ واشنگټن.
تاسې دا خبرونه د واشنگټن نوري. په عین وخت کې د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د یک شنبه پر ورځ ویل چې د لبنان د صدر اعظم استعفا د هغه په وینا د نړیوالو لپاره د خبرداري زنګ دی چې باید اقدام وکړي او د ایران د تیری او تجاوز مخه ونیسي. نتنیاهو ویل نه یوازې دا چې ایران په سیمه کې د اسرائیلو لپاره خطر دی، بلکې د ټول منځني ختیځ امنیتي له خطر سره مخ کړی دی. د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګان وایي چې د شمالي کوریا د اټومي وسلو د جبهخانو د نیولو او تباه کولو لپاره د ځمکني ارغل نه سوا بل لاره نه لري. پینټاګان دا خبره په هغه لیک کې کړې چې د کانګرس وغړي ته لیږلې. هغه غوښتل چې په دې اړه ورته معلومات ورکړي چې امریکا په شمالي کوریا حمله وکړي د دوی د اټکل له مخې به د جنگ انساني تلفات او لوجستیکي نقصانونه څومره وي. دا لیک د امریکا د پوځ تر رسیز اډمیرل مایک ډومن د کانګرس غړي ټیډ لیو ته لیږلی دی. ټیډ لیو د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې ته د یک شنبې په ورځ ویل فکر کوي چې د شمالي کوریا سره د جنگ په صورت کې به 300,000 کوریایان او 100,000 نه زیات امریکایان وژل شي. د سعودي عربستان د دولت د اختلاس او رشوت خورۍ ضد ادارې چې مشري د هغه هیواد د ولایت شاهزاده محمد بن سلمان په غاړه ده د څو بنفوذو شاهزادګانو یو میلیاردر ایوب خوانی وزیر په شمول ځینې کسان د رشوت خورۍ او اختلاس په تور نیولی دي. له بلې خوا د العربیه تلویزیون رپورټ ورکوي چې د سعودي پادشاه ملک سلمان بن عبدالعزیز د ملي ګارد قماندان شهزاده متب بن عبدالله او د سمندري پوځ مهم قماندان له خپلو رسمي دندو نه برطرفه کړي دي او د اقتصاد وزیر هم ګوښه کړی. خو په دې اړه څه نه دي ویل شوي چې ملک سلمان دا ناڅاپي اقدام ولې وکړ. پاینی وخت کې د سعودي عربستان دولتي رسنیو رپورت ورکړی چې دغه هیواد پوز د ریاض په ختیس کې د ملک خالد په نړیوال هوایي میدان د یمن د حوثیانو د بلیسکي توغندي برید خونسا کړی. حوثیان چې ایران ملاتړ کوي او په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ د عربو د ائتلاف سره په جنګ اخته دي د دې حملې مسؤلیت قبول کړی دی. سپینه ماڼۍ وایي چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په ریاض باندې د حملې نه لږ وروسته د سعودي د پاچا سره په ټلیفون خبرې وکړې او ایران یې پړ کړ. په داسې حال کې چې ټرمپ جاپان ته روان و په خپله مخصوص الوتکه ایر فورس ون کې خبریالانو ته وویل زما فکر ایران په حمله کې لاس لره، خو دا ښه خبره وه چې زموږ دافع هوا سیستم وکولی شو چې توغندی په فضا کې تباه کړي. د ټرمپ اشاره د امریکې سخت پیټریاټ توغندو ته وه چې سعودي عربستان د خپل دفاع لپاره د متحده ایالاتو نه 2 میلیارد ډالرو په بیه اخیستي دي. د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ چې په جاپان کې دی وایي هیڅ یو دیکتاتور نشي کولای چې امریکا خپل عزم نه واړی او یا اراده کمزوري کړي. دا ښکاره اشاره د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون ته وه. ټرمپ چې د جاپان او چین په شمول د آسیا پاسیفیک څلور هیوادونو ته په 12 ورځني سفر تللی د غواړي چې د شمالي کوریا د اټومي وسلو او بالستیکي توغندو د ختمولو او دوه اړخیز سوداګرۍ په خاطر د سیمې د مشرانو ملاتړ لاسته راوړي. تایفون دمیری په نوم یو تباه کوونکی سمندري توپان په ویتنام کې یو زیات شمیر خلک وژلي او 2000 کسان له خپل کورونو خوندي ځایونو ته انتقال شوي دي. په زرګونو کورونه تباه شوي دي او ونې او د برېښنا ستنې راغورځېدلې دي. 14 کسان هغه وخت مړ شو چې کورونه سیلاب یوړل. توپان په مالیزیا کې هم سیلابونه راستلې دي. د سوریه دولتي اژانس او په سوریه کې د بشري حقوقو د څارنې مؤسسه چې مرکز یې په لندن کې دی خبر ورکړی چې د شنبې په ورځ ناوخته په دیرل زور کې د موټر بم چاودنه وشوه. په لسګونو کسان پکې وژل شوي دي. چاودنه په هغه ځای کې شوې چې د روانو جګړو له امله بې کوره شوو خلکو پکې پناه اخیستې وه. او د امریکایانو د نظر د معلومولو یوه تازه سروې ښیي چې زیات شمېر امریکایان د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ له کار نه راضي نه دي. له دې سروې نه چې د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې او ABC نیوز تلویزیون په ګډه سر ترسولې معلومیږي چې 50% امریکایان د ټرمپ نه خوشاله نه دي. حکومت خلکو چې د 2016 میلادي کال په انتخاباتو کې هغه ته رای ورکړې وي په سلو کې یو نه یو هم کلک ملاتړ کوي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. د استیناف محکمې نن د یو شرکت رئیس او دوه تنه نور د اداري فساد په جرمونو په بند محکوم کړي دي. دا رپورت له ګروسه نشریږي. د افغانستان د مالیه وزارت ویلي دي چې د هند سره تجارت د غبرګولي په مشته کې 8% لوړ شوی دی. د افغانستان د سوداګرۍ او د صنایعو د خونو چارواکو ویلي دي چې سکل د دې دوه هیوادونو تجارت 600 میلیون ډالر ته رسیدل دي. اکرام شینواری د کابل نه راپور راکړی دی.
د افغانستان د مالی وزیر اکلیل حکیمی نن د یکشنبې په ورځ د افغان حکومت او په کابل کې د نظامی مرستو د همغږۍ د پاره د مرسته کوونکو هیوادونو سفیرانو او استازو سره نهمې ګډې غونډې ته ویل چې افغان حکومت هڅه کوي چې د هند سره د هوایي دهلیز په څیر د خلیج شتمنو هیوادو سره هم د افغانستان د سوداګریزو توکو د لیږد د پاره یو هوایي دهلیز پرانیزي. خاغلی حکیمی ویل هند سره د هوایي دالیس په لومړي کال د دواړو هیوادو ترمنځ د سوداګرۍ د پراختیا په برخه کې له وړاندې اغیزې بریښي او تمه ده چې د سوداګرۍ په کچه کې تر 50% زیاتوالی
راشي.
افغانستان سره د نظامي مرستو د همغږۍ لپاره د مرسته کوونکو هیوادو له سفیرانو او اساسو سره د غونډو مشري د افغانستان مالي وزیر او د نړیوال ټولنې د سفیرانو څخه یو سفیر په ګډه کوي. په تېرو لسو کلونو کې د افغانستان د مالي وزارت سره د دې غونډو مشري د امریکا د سفارت چارواکو لخوا کېدله، خو نن امریکا دغې ګډې غونډې مشري په کابل کې د هالند سفیر ته وسپارله. اوس د افغانستان د مالي وزیر او د هالند سفیر د شپږ میاشتو لپاره د دې ګډې غونډې مشري کوي. د افغانستان مالي وزیر دې غونډې ته په وینا کې د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه خبرې وکړې او وویل چې د تیرو درې کلونو پرتله په افغانستان کې د مالي او ټیکس راټولولو په بهیر کې ډېر شفافیت راغلی چې ورسره د ملي عوایدو کچه هم لوړه تللې ده. ښاغلی حکیمي وویل کله چې د ملي یووالي حکومت واک په لاس کې واخیست زموږ د مالیاتو اندازه 9.5 میلیارده افغانۍ وي. نن دا اندازه 1.25 میلیارده افغانۍ ته رسېدلې ده چې د جون په میاشت کې د روان عیسوي کال لپاره د پیسو د وجهي صندوق IMF لخوا د ټاکل شوي اندازې څخه 40% زیات عواید راټول شوي. د مالي وزیر وویل چې که د عوایدو د راټولولو بهیر ته وکتل شي د 2013 کال پرتله په تېرو درې کلونو کې تر 50% پورې د عوایدو په راټولولو کې زیاتوالی راغلی. هغه وویل چې د هند سره د چابهار له لارې د راکړې ورکړې پراخېدل به د دواړو هیوادو ترمنځ د سوداګرۍ د کچې په زیاتېدو کې مرسته وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ صنایعو د خوني چارواکي هم وایي چې د هند سره د چابهار له لارې راکړې ورکړه به د هند او افغانستان ترمنځ د سوداګرۍ کچه لا پورته بوزي. د افغانستان د سوداګرۍ صنایعو د خوني وایان سایم پسرلی امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې اوس د دواړو هیوادو ترمنځ د سوداګرۍ کچه 600 میلیون ډالر ته رسیږي.
هندوستان له هغه هیوادو له جملې څخه دی چې زموږ واردات او صادرات تقریبا سره مشابه دي، یعنی نیم په نیم صادرات دي نیم واردات دي. اگر د نورو هیوادو سره بیا دا ډول نه ده نو ساتل سوای موږ بیا واردات ډیر لرو صادرات هم لرو.
ښاغلی پسرلی ویل چې د هند سره سوداګري پراخه شوې خو په مقابل کې پاکستان سره سوداګري کچه راټیټه شوې ده.
موږ خو وړه او غنم د پاکستان څخه واردو او د قزاقستان څخه واردو، نور خوراکي توکي هم دغسې د منځنۍ اسیا هیوادو څخه او همدارنګه د هندوستان څخه واردو.
ښاغلی ویل چې اوس مهال د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري کچه شاوخوا 1 میلیارد ډالر ته رسیږي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی وایي چې د پاکستان لخوا د خپل ګمرکي تعرفو د لوړولو وروسته دغه هیواد ته د افغانستان د تازه میوو په صادراتو کې له 50% څخه زیات کموالی راغلی دی. پاکستان وایي چې ګمرکي تعرفې یوازې پر افغان توکو نه دي لوړې کړې، بلکې دغه هیواد ته په ټولو بهرنیو وارداتو یې تعرفې لوړې کړې دي. په کابل کې د پاکستان سفارت چارواکي وایي چې هڅه کوي چې په افغاني توکو باندې په خپلو ګمرکي تعرفو کې کموالی راولي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.6 FM 3.15.
د اداري فساد د جرمونو په ضد د مبارزې عدلي او قضایي مرکز د استیناف محکمې نن د دابي اویل شرکت قضیه وڅېړله او د اداري فساد او جالکاریو په تورې د دغه شرکت رئیس او په دغه قضیه کې دخیل دوه نور کسان په بند محکوم کړل. لیمه نیازی د کابل نه راپورټ راکړی دی.
د کابل بانک پخوانی شریک او د دابي اویل شرکت مشر عبدالغفار داوي، د دغه شرکت مرستیال محمد اصغر غیاسی او د ترانسپورت وزارت پخوانی رئیس عبدالرزاق زلالی د داویل په قضیه کې د فساد او درغلیو په تور د اداري فساد درنو جرمونو پر ضد د مبارزې عدلي او قضایي مرکز د استیناف محکمې لخوا په بند محکوم شول. د تیل په قراردادونو کې انحصار، له دولتي ودانیو څخه ګټه اخیستنه، د کابل بانک له شتمنیو څخه غلا او له دوه خصوصي شرکتونو سره فساد هغه تورونه دي چې د داویل شرکت پر رئیس عبدالغفار داوی باندې لګیدلی دي. همدارنګه د ترانسپورت وزارت د تدارکاتو په پخواني مشر عبدالرزاق زلالی باندې له دندې څخه د ناوړې ګټې اخیستنې او درغلیو تورونه دي. د اداري فساد د درنو جرمونو پر ضد د مبارزې عدلي او قضایي مرکز رئیس یعنی سی رسولي د دغې قضیې په تړاو له دوه ورځو بحثونو وروسته د محکمې پرېکړه داسې واوروله.
تو عبدالرزاق زلالی طبق ماده 158 قانون جزا جمع مدت 2 سال و 6 ماه حبس تنفیذی و مجازات نقدی
دوای تا عبدالرزاق زلالی د جزا د قانون 150 ماده پر اساس په 2 کال و 6 میاشتې تنفیذي بند او 6000 افغانۍ نقدي سزا، او ته عبدالغفار داوي په 6 کال و 6 میاشتو بند او 6000 افغانۍ نقدي سزا، او ته محمد اصغر غیاسي په 5 کال و 6 میاشتې او 6000 افغانۍ نقدي سزا محکوم یاست.
از ابتدا ایام توقیفی بالایتان قابل تنفیذ می باشد.
محکمه په خپل پریکړه کې یادونه وکړه چې خاغلی غفار داوی او د شرکت شریک اصغر غیاسی باید 3.5 میلیونه ډالر د خساري جبران په توګه ورکړي. د داویل شرکت شریک اصغر غیاسی رسنیو ته وویل د محکمه په پریکړه راضي نه دی.
راوال جلسه قسم نه بود که با حکم
دا جلسه بهیر او حکم ډیر سره توپیر درلود. ز 2% سهامدارم او پات نور دا وی سیب دی. ز د کابل بانک قرضدار نه يم چې د خساره جبران ورکړم. دا تیلو د قراردادونو په تړاو مې هم ټول اسناد او شواهد محکمه ته سپارل دي.
درې میاشتې وړاندې د دغه مرکز ابتدایي محکمې ښاغلی داوي او د دا شریک په نږدې 10 کاله بند او ښاغلی زلالي په څه باندې 15 کاله تنفیزي بند محکوم کړي وه. محکمه وایي یاده پرېکړه وروستۍ نه ده او تورن کسان کولی شي چې په درېیمه محکمه کې د تمیز غوښتنه وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن د استودیو نه خبريږي. د جوزجان په خوالي والی احمد شچی د ابتدایي محکمې په فیصله باندې اعتراض کړی دی. ابتدایي محکمې د چهارشنبه په ورځ د افغانستان د جمهور رئیس مرستیال جنرال دوستم اته تنه محافظان په غیاب کې محاکمه کړ. هر یوې په اتو کلونو بند محکوم کړل. احمد شچی وایي دغه اته کسان محافظان او عسکر په جرم کې شامل دي، مګر د ده اصلي مدعي جنرال دوستم د جمهور رئیس اول مرستیال دی. شچی وایي دوستم په عام محضر کې واه په خپل کور کې بندي کړ او بیا په جنسي تیری هم وشو، نو دوستم باید زر تر زره د دې جنایت سزا وویني. جنرال دوستم په ابتدا کې یعنی یو کال مخکې د شچی ادعا سیاسي دسیسه ګڼلې ده. موږ د افغانستان د حقوق پوهانو د اتحادیې د غړي د سیاسي او حقوقي چارو کارپو او تحلیلګر سید خالد سادات سره همدا مسله مطرح کړې ده. سید خالد سادات صاحب، دغه مسله څنګه حل کېدای شي؟ د یشچی ادعا سمه ده؟
عموما په جنایي قضیو کې درې نوع اشخاص ضرور دي. هغه په شریک وي په داسې لویو قضیو کې، یو فاعل د جرم وي، بل چې وي خامفیل د جرم وي، بل شریک د جرم وي. اوس دلته د یشچی د قضیې په اعتبار موږ ویلی شو چې دلته فقط یوازې د مجرمینو همفیالان په نظر کې نیول شوي دي. اصلي فاعل او د جرم شریکان ته برات ورکول شوی دی، یا د جزایي موعداتو ته تطبیق باندې نه دي نیول شوي. نو بنا پر دې باندې د جزایي اجراتو د قانون پر اساس باندې همدارنګه د افغانستان د نافذه قوانینو په رڼا کې بالکل د یشچی قضیه درسته ده، او دوی باید د حق غوښتنه کولی شي د قضیې په ټولو لورو باندې، د قضیې په ټولو د دخلو اشخاصو باندې باید قانون تطبیق شي.
د یشچی ادعا په جنرال دوستم باندې ده. نو اوس خو جنرال دوستم د جمهور رئیس اول مرستیال ده، کېدای شي دا ادعا وکړي محکمه هغه راغوښتی شي؟ دا کېدای شي کنه شي؟ کېدای اول نه دي شي تر اوسه پورې کا کېدای شي؟ قانون څه وایي؟
په اساسي قانون کې له بده مرغه د ولسمشر د محاکمې لپاره چې کوم پروسیجر پر اساس کې ولشو ده، د عیني تفسیر او یا د مقایسوي تفسیر پر اساس باندې دلته د ولسمشر د محاکمې لپاره باید عیني پروسیجر د ولسمشر د مرستیال لپاره هم پر نظر کې ونیول شي. دا ډېره تخنیکي او ډېره مشکله وو چې تر څو د جنرال دوستم د محاکمې لپاره د محاکمو زمونږ اساسي قانون په کلي شو توګه باندې تطبیق کاندي، چې جنرال دوستم یو قدرت کې د هغه د ولسمشر لومړی مرستیال دی. په عین زمان کې هغه د بیرونی قدرت هم برخورداره دی. ډېره ستونزه په قانون کې د ابهام او د پیچیدګۍ پر اساس ده، ځکه د ولسمشر د مرستیال لپاره د محاکمې هیڅ نوع تعریف نه ده شوی. هیڅ دای کی دا چې مواد موجود دي چې ترسو محاکمو ته راهنمایي وکول له خودو سي، بنان د قانون ابهام او قانون زمان کې د قدم په قدم کې د قدرت شتون بل اخر د دی دی به شو چې د قضیه پر وړاندې باندې محاکمو ته سنجي جوړ کړي.
دغه خلا چې په قانون کې موجوده ده، ترسو چې دا خلا موجوده وي نو دغه سي جنايي قضیه به نه حل کیږي. بله،
اللي بعد مره ترسو چې اساسي قانون کې په دغه برخه کې تعدیل روان شي، او یاد ولسمشر د حکم پر اساس ولسمشر د مرستیال لپاره د ځانګړي محاکمې پروسیجر تعریف شي، اللي بعد مره په قانون کې به دغه خلاوي او موږ به د عدالت د نقص په موارد کې، د عدالت د ماتول په موارد کې د زهر یو جام دی چې ولست لپاره دغه ځکه قانون لري.
کله چې جنرال صاحب دوستم په دې مقام کې نیوي، بیا الته قانون سوي
کچیر ته د ولسمشر د مرستیال پوزیشن څخه وروسته دغه سیاسي اشخاص لکه جنرال دوستم بیا نور جنرال تر سره کې هغه ته دی عادي فرد په توګه باندې کتل کیږي، هغه قضایي او حقوقي مسؤلیت نه لري. دا ولسمشر چوکۍ نه وروسته بیا هر وخت کولی شي په دې باندې قضیه عادي شي، او د قضیې د یادو مقابل کې باید محاکم په دې باندې حکم کاندي.
دلته ګټه او نقص دی چې دغه سیاسي فیصله شوی له قانونه.
ورې د قانون د منطق او د قانون د نظر په بعض موارد کې د ولسمشر یا مثلا د پارلمان د اعضاو لپاره، یا د وزیرانو لپاره، یا د حکومت د دولت د ټول شواکو لپاره بعض وخت قضایي مسؤلیتونه په دې اساس په نظر کې نیول شوي تر څو دوی په آزاده توګه باندې وکولی شي د خپل چارې پر مخ یوسي، او دغه چارې چې د یو ملت رهبری کول دي او دولت رهبری کول دي په دې اساس دغه منطق دي ایجاد کی چې باید د قضایي مسولیت خي او د حکومت او د دولت ټول چارو کې برخوردار شي دي خپل امور د خپل چارې په خطو باندې ترسره کاندي
او دغه قوانين چې جوړ شوی دي اساسي قانون یا نور قوانين چې جوړ شوی دي دا خود دې لپاره جوړ شوی دي چې حکومت په غي عمل وکړي چې ولس آرام وي نو کولس ناراضه وي بله
دلته او د خې دغه د ولس ارامتیا خبره هم په دې کې ده چې د دوی مشران په آزاد ټول باندې کار وکولی شي که چېرته د ولس مشر مرستیال یا مثلا د نورو له کوچ وخت باندې باندې د هغوی اقامه کېږي او هغه هر وخت د تعقیب د قضیې تعقیب باندې راځي او تعقیب ته ځي فکر کوم د دوی په کارونو کې سختګي ده او دا مستقیما د ولس په ژوند باندې منفي اغېز راځي فقط د نصیحت په نظر کې نیول شوی دی کولس په دې کې په امنیسپي ډول متضرره کېږي او له پلویه کې باید یو خطر څخه نجات پیدا کړي چې هغه د قضیې مسؤلیت خبره ده
ډېره مننه سید خالد سادات صاحب کور دی ودا
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري
د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ترامپ نن د یکشنبه په ورځ د جاپان د یوکاتا په هوایي اډې کې ډیره امریکایي عسکرو ته ویلي دي چې هیڅ دیکتاتور او هیڅ رژیم باید داسې فکر ونه کړي چې د امریکا اراده کمزورې ده. د راپور تفصیل برېښنا عمر خیل الولي.
جمهور رئیس ترامپ جاپان ته د رسیدو سمدستي وروسته په یوکاتا هوایي اډې کې میشتو امریکایي عسکرو ته وینا وکړه.
هیڅ یو دیکتاتور، هیڅ رژیم او هیڅ هیواد د امریکا اراده باید کمزوري ونه ګڼي. پخوای هم چې هر کله موږ کمزوري ګڼلی وو، دا د هغوی لپاره خوندور نه ده تمامه سوي. همداسې نه ده؟
جمهور رئیس ترامپ همدارنګه وویل چې امریکا به هیڅ کله د خپلو خلکو د خپلې ازادۍ او د امریکا د بیرغ نه د دفاع لپاره ناغېړي ونه کړي، هیڅ کله به په شان شي.
History has proven over and over.
تاریخ بیا بیا ثابته کړی ده چې د ظالمانو لار د بیوزلی، مصیبت او غلامۍ په ژوند ختمیږي. خدای وو قوی او آزاد ملت لار په راتلونکي باندې د هغوی د اعتماد لامل د سولې او هوساینې لور ته درومي.
امریکایي عسکرو ته تر وینا وروسته جمهور رئیس ترامپ ټوکیو ته چیرمه په کاسومیګاسی ګالف کلب کې د جاپان د سرګرم شینزو آبه سره د غرمې ډوډۍ وخوړه او د ګالف لوبه وکړه. جاپان ته د ولسمشر ترامپ د سفر هدف دا دی چې د شمالي کوریا په وړاندې د امریکا او جاپان یو اتحاد وخی او پینګ یانګ ته وایي چې نور د اتمی وسلو له جوړولو لاس واخلي.
ترامپ دا تور نو خو
زه هیله لرم چې زموږ شخصي ملګرتیا به د امریکا او جاپان اتحاد نور هم غښتلی کړي. په دې کتنه کې به د شمالي کوریا په ګډون د جنو نړیوالو مسلو په هکله خبرې وکړو.
دواړو مشرانو د جاپاني مشهور ګلف لوبغاړي سره یو ځای نه راوند ګلف لوبه وکړه او د شمالي کوریا په اړه خبرې وکړې. جمهور رئیس ترامپ له جاپان نه وروسته جنوبي کوریا، چین، ویتنام او فلیپین ته سفر وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15 د انټرنیټ لارې pashto.voa.com.
په خبرو کې مو واوریدل چې د سعودي عربستان حکومت یو ولس شاهزادګان د یو مشهور میلیاردر په شمول توقیف کړی دی. د دینه علاوه لسدونه سنه پخوانی او برحاله وزیران هم توقیف کړی دي. دا اول ځل دی چې د سعودي سلطنت دغه سی یو اقدام کوي او برحاله مشران په اداري فساد نیول کیږي. په دې حق له راپورټ اساس پام را اړم.
د اسوسییټډ پریس خبری اژانس وای چې یو لسټانه شاهزادګان او اته دیرشتنه پخوانی وزیران، مرستیالان او تجاران په یو ډیر لوکس هوټل کې پر ریاض کې توقیف شوی دي. د سعودي عربستان بادشا سلمان د خپل قدرت د تحکیم په هڅو بوخت دی. په دې لړ کې د سعودي عربستان د ملي ګارد مشر شاهزاده متعب بن عبدالله هم له خپل مقام نه لرې کړی دی او په ځای بل شاهزاده خالد بن عیاف المقرن ټاکلی دی. رسنۍ وایي چې د اداري فساد خلاف مبارزې کمیټه په سعودي عربستان کې نوې تشکیل شوې ده. یو سړی چې خپل نوم نه اخلي وایي
ونظرا لما لاحظناه ولمسناه
هغه څه چې موږ لیدلی دی ویل کیږي چې د نورو د استثمارولو او د عامه شتمنۍ د پټولو لارې د دغو کسانو پانګې منځته راغلي دي. په دې کې هغوی دین، ضمیر او وطن پالنه په نظر کې نه ده نیولې. هغوی له خپل قدرت نه ناوړه ګټه پورته کړې چې عامه شتمني لوټ کړي.
د سمندري قواو رئیس او د اقتصاد وزیر هم له خپلو مقامونو نه لرې شوي دي. د سعودي عربستان د العربیه خبری چینل رپورت ورکوي چې د شنبې په ورځ ناوخته لس دولس تنه شاهزادګان او پخوانی وزیران د اداري فساد خلاف اقداماتو او تحقیقاتو په ترڅ کې ونیول شول. دغه اداره د سعودي عربستان د پیاوړي ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان لخوا رهبری کیږي. په توقیف شوو کسانو کې تر ټولو وتلی شخص ستر تجار او میلیاردر شاهزاده ولید بن طلال دی. د شاهزاده الولید د کمپنۍ کینګډم هولډنګ کو یو جګپوړی مامور وایي چې شاهزاده الولید د شنبې په شپه ونیول شو. د حکومت رسنیو دغه کار ستایلی دی او وایي چې دا اقدامات په اصلاحاتو کې د ولیعهد محمد بن سلمان جدیت څرګندوي. له دغو تصفیوي اقداماتو نه دوه اونۍ مخکې شاهزاده محمد بن سلمان په زرګونو نړیوالې تجارتي کمپنۍ د سعودي عربستان پلازمېنې ریاض ته د پانګونې د یوې عالي غونډې په ترڅ کې وربللې وې. هغه غوښتل چې خپل اقتصادي اصلاحات په سعودي عربستان کې د تیرو له دورې نه وروسته څرګند کړي. داسې ویل کیږي چې دغه 22 کلن شاهزاده غواړي چې خپل واک د قدرت د تحکیم له لارې ټینګ کړي. تحلیل کوونکي په دې نظر دي چې د اداري فساد خلاف اقداماتو یو مقصد دا هم دی چې ولیعهد محمد بن سلمان خپل قدرت څرګند کړي او د پاچاهۍ لپاره امکاني رقیب کمزوری کړي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اورېدل یې مه هېروئ.
د قندهار د خاروالی چارواکي وایي چې د نفوسو زیاتوالی په دغه خار کې بیکاری او فقر راوسته. په دې هکله مونږ رپورټ لرو چې ستاسو توجه ورته اړوم. عزیز الله پوپل دا رپورټ راکړی دی.
د کندهار ښاروالۍ تیر کال د ښاروالیو د نړیوال سازمان غړیتوب هم ترلاسه کړي. ټاکل شوی دی چې تر راتلونکو درو کالو پورې د دې ښار د پراختیا د پروژو لپاره نړیوال بانک 6 میلیونه او د ولسي تړون پروګرام 2.5 میلیونه ډالره ولګي. د ښاروالیو د نړیوالې ورځې په مناسبت یوې څېړنیزې غونډې ته په خبرو کې د کندهار ښاروال له ښاریانو وغوښتل چې د ښار د متوازن پرمختګ په برخه کې خپلې سلا مشورې ورکړي.
شو پروګرام د تشریح کولای شي خو مهمه دا ده چې هغه د عمل جلبه وباوي.
نابلده سړی هر ښار او هر مملکت ته لاړ شي، په لومړی قدم کې چې دا کار ته داخل شي، دا د کار عمومي فضا چاپېریال دا ګوري او د دې نه قضاوت کوي چې دا ښار څومره پرمختګ کړی یا دلته خلک په کوم فرهنګ سره ژوند کوي.
د کندهار ښار د اوسني نفوس کچه تر 3 میلیونه ډېر شول کیږي. د دې ښار زیاتره اوسنی اوسیدونکي د جنوب د نامنه ولایتونو او خپل د کندهار د ولسوالۍ اوسیدونکي دي چې د بیلابیلو عواملو په وجه اوس په کندهار ښار کې ژوند کوي. د کندهار ښاروالي وایي چې د ښار ټول اوسیدونکو ته په منظم ډول خدمتونه نشي وړاندې کولای او سبب هم په غیر پلاني ډول د نفوسو زیاتوالی دی. د کندهار ښاروال انجینر روشان ولسمل:
کندهار ښار یو له هغو ښارونو څخه دی چیرې چې زموږ د ښاري میسیدنې یا د نفوسو راتګ زموږ و ښارونو ته خورا په سرعت سره ادامه لري. نه یوازې دا چې زموږ په ښار کې غیر پلاني ساحې رشد پیدا کوي، سره له دې څخه زموږ په ښارونو کې بیکاري په وجود راوړي. زموږ د غربت اساسي لامل نن ورځ په کندهار ښار کې د نفوسو زیات رشد او پرمختګ دی چې موږ یې وینو.
د کندهار ښاروالي وایي چې په ښارونو کې نوي میشتیدونکي کورنۍ تر ډیره له ښاري ژوند سره بلدیت نه لري او دا د ښاري بې نظمۍ سبب هم ګرځي. دغه راز زیاتوي چې د ښار د اوسني حالت د تغییر لپاره به د ښاري فرهنګ د پیاوړتیا لپاره ځانګړي هڅې ترسره کړي.
د څو خبرونو غټکی یو ځل بیا اورئ. د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ چې په جاپان کې دی وایي هیڅ یو دیکتاتور نشي کولی چې امریکا د خپل عزم نه واړی. ټرمپ امریکایي عسکرو ته په خپله وینا کې ویل چې تاسو د هغه په وینا دیکتاتورانو او ظالمانو لپاره تر ټولو غټ خطر یاستئ. ټرمپ چې د جاپان او چین په شمول د آسیا پاسیفیک د 5 هیوادونو سفر تللی، د جاپان د صدر اعظم سره یې په تفصیل د شمالي کوریا د اټومي وسلو او بالستیک فوندو د خطر په باب خبرې وکړې. په مسکو او ځینو نورو غټو ښارونو کې نن د یکشنبې په ورځ په سلګونو خلکو احتجاجي مظاهرې وکړې. پولیسو یو شمېر احتجاج کوونکي ونیول. دا مظاهرې د جمهور رئیس پوتین په ضد په داسې حال کې شوې دي چې په روسیه کې نن د ملي یووالي د رخصتۍ ورځ ولمانځل شوه. د لبنان صدر اعظم سعد حریري پرون د شنبې په ورځ یو ناڅاپه استعفا ورکړه. هغه ایران او د لبنان د شهیدانو د حزب الله ډله په سیمه کې د سیاسي نارامۍ او مذهبي نفاق پر رامنځته کولو تورنه کړه. د امریکا دفاع وزارت پینټاګان وای چې د شمالي کوریا د اټومي وسلو د جبهخانو د نیولو او تباه کولو لپاره د ځمکني پوز د يرغل نسیوا بل لاره نشته. پینټاګان د خبره په هغه لیک کې کړی دا چې د کانګرسي وګړي ته لیږلې. سناتور ټډ لیو چې دغه لیک غوښتنه کړې وه واشنگتن پوسټ رسپانډ ته ویل فکر کوي چې د شمالي کوریا سره د جنگ په صورت کې به درې سوه زره کوریایان او له سلو زره نه زیات امریکایان وژل شي.
د آشنا رادیو د خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. خو څو شېبې وروسته د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه پیل کیږي. تاسو ټولو نه مننه چې د آشنا رادیو خبرونه اورئ او خپل نظر څرګندوئ.